له خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په دې سات کې د ګڼو نورو خبري موضوعاتو او مسایلو ترڅنګ پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له وروستي حاله او د افغانستان د سولې د عالي شورا له تازه سرګندونو خبرې کوي. دا شن د هم اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. ولسمشر اشرف غنی وای د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته پاملرنه به زیاته شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د فساد پر ضد د 2013 کال کمپاین نن پیل کړ. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې هغه روسي ډیپلوماتان چې له امریکا څخه ایستل شوي دي نن په دوو الوتکو کې مسکو ته ورسېدل. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته پاملرنه به زیاته شي. ښاغلی غنی د پکتیا په مرکز ګردیز کې یوې غونډې ته وویل چې پکتیا به لومړۍ درجه ولایت ته ارتقا وکړي او د زیاته کړه چې د برېښنا بیه به له 150 افغانیو څخه شپږو ته راښکته شي او یوه صنعتي سیمه به په دې ولایت کې جوړه شي چې د جلغوزو او مڼو پروسس ته به زمینه برابره کړي. ولسمشر وویل چې دا ځل ګردیز ته د دو ساعتونو لپاره نه دی راغلی بلکې شپه به تیروي او سبا به هم د خلکو مدني فعالانو ښځو او ځوانانو له ډلو سره جلا جلا کینی او د هغو ستونزې به مخامخ اوري. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د ټاکنې ستاینه کړې. یونما په یو خبر پانه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د مشر تادامیچی یاماماتو له قوله لیکلي دي چې وایي د تلې یا میزان په 28مه نیټه د انتخاباتو د ورځې ټاکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا یو مهم او مثبت اقدام دی چې له پلان څخه د عمل پړاو ته لاره پرانیزي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالبدی سیاد نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې هغه اندېښنې چې ګڼې انتخابات با په ټاکلي وخت تر سره نشي بې ځای او بللې.
ما قبلا هم یک کمیټه را تشکیل دادیم وای نگرانی ما هم است.
موږ مخکې هم یو کمیټه جوړه کړې او دا زموږ اندېښنه هم ده. خدا کمیټه به د ولسمشتۍ د انتخاباتو لپاره کار پیلوي. موږ د ولسمشتۍ د انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری لرو. مرستندویو هیوادونو او ټولنو په دسمبر میاشت کې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره د رای ورکونکو د نوم لیکنې د 28.4 میلیون ډالر مالی لګښتونو د بودیجې په سلو کې د نوې برخې مرستې ژمنه وکړه. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې د یوه زندان مشر خپله ډله پریښې او له وسلوال فعالیت څخه یې لاس اخیستی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشینن ازادۍ راډیو ته وویل د نعمت الله په نوم د داعش ډلې غړی چې پخوا یې په درزاب ولسوالۍ کې له خپلو دریو همکارانو سره یو ځای فعالیت کاو له دولت سره یو ځای شوی دی. ښاغلی خاشي وایي له دې مخکې هم د داعش ډلې 15 غړو په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې خپله وسله پر ځمکه ایښې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی د فساد پر ضد د 2013 کال کمپاین نن پیل کړ. اروپایي ټولنې په یو خبر پانه کې ویلي دا کمپاین درې ورځې دوام کوي او د افغانستان د پرمختګ، اقتصادي ودې او انتخاباتو پر سکتورونو د فساد د ناوړه اغیزو رابرسیره کولی هدف دی. خبر پانه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر له قوله لیکي چې وایي افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د یو شمیر قضیو د څېړل کېدو او د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کولو په څیر په 2018 کال کې ځینې ګامونه پورته کړي، خو نوموړی زیاتوي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې افغان حکومت باید نور اقدامات هم وکړي. لازه دی رادیو خبرونه اوري. هغه روسی ډیپلوماتان چې په برتانیا کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس د مسمومولو د قضیه په تړاو له متحدو ایالاتو څخه ایستل شوي وو نن په دو الوتکو کې مسکو ته ورسېدل. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکوي چې په واشنگټن کې د روسیې د سفارت 46 کارکونکي او د هغو د کورنۍ غړي د دې الوتکو مسافران دي. په سیاتل کې د روسیې د جنرال قونسلګری او په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت 14 نور غړي بنن وروسته په یو بل الوتنه کې مسکو ته ورسیږي. متحده ایالاتو روسیې ته ویلي چې خپل 70 روسی ډیپلوماټان له امریکا وباسي او په سیاتل کې خپل قونسلګری بند کړي. دا د هغو نړیوالو غبرګونونو یو برخه ده چې د مارچ په 14 په برتانیا کې د یو روسی استخباراتي مامور سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا له مسمومېدو وروسته د روسیې په وړاندې د لویدیځو هیوادونو لخوا تر لاس لاندې نیول شوي. د سایبریا سیمه په کیمیروا ښار په یو تجارتي مرکز کې د اور لګیدو په پیښه کې د لسګونو کسانو له مړینې وروسته د دې سیمې والي له خپلې دندې استعفا کړې. د روسیې د دې سیمې چارواکو ویلي چې امان تولیوف نن خپل استعفا ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړه. تولیوف د دې پیښې په وړاندې په سړه سینه د چلند له کبله د خلکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی و. د کیمیروو په یو تجارتي مرکز کې تېره اونۍ د یکشنبې په ورځ اور ولګېد چې په نتیجه کې د یو 40 ماشومانو په ګډون 46 کسان مړه شول. چارواکي وایي چې په پیښه کې 70 نور کسان هم ټپیان شول چې 25 تنه تر اوسه په روغتونونو کې دي. او د اروپایي ټولنې فضایي اداره ایسا وایي د چین یو غیر فعال فضایي لابراتوار ښایي بیرته د ځمکې اتموسفیر ته ننوځي او نن یا سبا پر ځمکه راپریوځي. ایسا چې د تیانګانګ یو په نوم د دې وسیلې لارې څاري مخکې ځمکې ته د هغې د ستنېدو نیټه د مارچ 1 یا د اپریل لومړۍ ښودلې وه. چینایي چارواکو ویلي دا فضایي لابراتوار به چې وزن یې 8 دی ځمکې ته له رسېدو سره سم کوم زیان ونه روي. د چین د فضایي انجینرۍ ادارې ویلي چې خلک د نه ورخطا کېږي ځکه دا وسیله به د ساینس فکشن فلمونو په څیر له ځمکې سره ټکر ونه کړي بلکې د ټوټې کېدو پر مهال به په آسمان کې د لکۍ لرونکو ستورو په څیر یوه ښکلې منظره جوړه کړي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ولایت ته په خپل سفر کې د یو شمیر پروژو پرانسته وکړه.
د پکتیا صنعتي پارک او د امنیت کمانډاري د نوي تعمیر د کال منسته او د امنیت عمومي وضعیت ارزونې په مخه پکتیا ته ولاړې.
په دې اړه له راپور سربیره مرکه هم لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي.
ما از هر دو طرف می خواهیم که آتش بس کنن و به صلح روی بیارن. هر چی بیشتر آتش بس باشه به مو اندازه به نفع مردم افغانستان است.
داشن په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نایوي په دغه هیواد کې د خبريالانو وضعیت له خرابیدونکو حالت سره مخ ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د کوسوو پر صدر اعظم راموش هردانیا نیوکه وکړه چې له خپل هیواد د فتولا ګولن له شبکې سره د ارتباط په تور د شپږو ترکانو پر استلو انتقاد کړی و. د یو شمیر نورو مسایلو ترڅنګ د انصاف فلټ کې او د ورکوښو عزیزانو پروګرامونه هم د دې سات په دوهم نیمای کې خبريږي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې تاسو کولی شئ په 12.9 او 3.15 اف ام سپا باندې د هیواد په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واورئ. وسم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د برېښنا د 240 کیلو ولټ سب سټیشن پرانستا او د 100 نورو پروژو د کار د پیلېدو ډبره کې خوده. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرختی پروژو د پرانستې ترڅنګ د پکتیا د عمومي امنیتی وضعیت د ارزولو په خاطر هغه ولایت ته تللی دی. له ښاغلي غنی سره په دغه سفر کې د کابینې سو وزیران او د حکومت لوړ پوړي نور چارواکي هم ملدي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو دوه ورځني سفر پکتیا ولایت ته تللی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبې په سهار ګردیز ته رسیدو وروسته په هغه ولایت کې 2 پروژې پرانستلې. ښاغلي غنی په پیل کې د ارغندې ګردیز د 240 کیلو ولټ برېښنا د لاین او د ګردیز د 240 کیلو ولټ سب سټیشن پرانسته وکړه. د دغه لاین ټول ظرفیت 300 میگا واټ دی او اوس مهال د ګردیز سب سټیشن ته 2.5 میگا واټ برېښنا لګیدوي. د دې ترڅنګ د ولسمشر غنی په لارښوونه د پکتیا د امنی قومندانې د کمپلیکس د بنسټ ډبره هم کې خودل شو. په دغه کمپلیکس ټول 540 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د 1500 میاشتو په موده کې به بشپړ شي. ولسمشر غنی په دغه سفر کې د ګردیز زرمت د سړک د کار پرانستو هم وکړه. د دغه پروژې ټول لګښت 580 میلیون افغانۍ دی او حکومت یې د 1500 میاشتو په موده کې د جوړېدو ویلي دي. پکتیا ته د ولسمشر د سفر پر مهال دغه په حضور کې د شهیدانو، معلمینو او مامورینو د ښارګوټي او د پکتیا د صنعتي ښارګوټي نقشې هم لاسلیک شوې. جمهوري ریاست وایي د یادو پروژو د پرانیستو تر څنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه ولایت عمومي امنیتي وضعیت ارزوي او له همدې امله به د خلکو له بېلابېلو قشرونو سره وګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د وخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر به هلته د دې پرانیستلو تر څنګ پکتیا د علماو سره د متنفذینو قومي مشرانو سره د مدني ټولنې او ځوانانو سره همدارنګه د ښځو له شبکو سره به په ناستې او مجلسونه ودرې.
دا د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو رئیس پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی دریم سفر دی. ولسمشر غنی دغه ولایت ته دا سفر داسې مهال کوي چې څه باندې 2 میاشتې وړاندې هغه په کابل کې د لوی پکتیا د قومونو سره په یو غونډه کې ویلي وو په لویه پکتیا کې داسې انکشافي پروژې د تطبیق پلان لري چې له امله به یې دغه ولایت د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. د صنعتي چارو یو کارپوه خان ولی بشرمل وایي په بېلابېلو سیمو کې د زیربنایي پروژو تطبیق د افغانانو دوامداره ثبات او پرمختګ ته لاره هواروي.
دغه پروژې د پکتیا د خلکو یا د ژوند اساسات چې دي هغه کې یو کلیدي بدلون راوستلی شي. مثلا د دې سره به روزګار ته زمینه برابره شي، صنعت ته به زمینه برابره شي، او د کلیو ترمنځ به یا د ولسوالۍ او د ولایت ترمنځ به واټن له منځه ولاړ شي. صنعت په برخه کې یو کلیدي بدلون دی. زه فکر کوم دا ټول هغه نښې نښانې دي چې یو دوامدار ثبات ته، انکشاف ته لار هواروي.
ښاغلی بشرمل وایي په پکتیا او نورو ولایتونو کې د پروژو د عملي کولو لپاره باید سیمه ییزې ادارې هم ځانګړې پاملرنه ولري او د عملي کولو لپاره باید کاري ظرفیت په تخنیکي توګه وروزي.
د یوسف خان زدران رپورت کې مو واورید چې ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته تللی او هلته یې د یو شمېر پروژو پرانسته کړې ده. دا چې ولسمشر هلته څه لیدنې کتنې هم کړې او د لیدنو کتنو مهم ټکي سوال په دې اړه همدا شېبه زما بل همکار نجیب الله الوخیل صاحب راسره د ټلیفون په کرخه ده. هغوی نه به وپوښتو. الوخیل صاحب ستړي مشی، په خیر راغلی. په ریپورت کې مخکې زدران صاحب د یو شمېر پروژو د پرانستې خبره وکړه. آیا ولسمشر هلته تر دې مهاله لیدنې کتنې هم کړې دي او که کړې نو مهم ټکي سوال؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه او دوستانو په راپورت کې هم اورېدل، ولسمشر د افغانستان د یو شمېر مهمو وزیرانو هلته د ټولې د علماو د سرتاسري شورا د مشر او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو ملتیا ګردیز ښار ته راغلی او دی به دوه ورځې همدلته وي. نو په پیل کې سهار خپله د پکتیا ولایت د اوسېدونکو یوې پراخې غونډې ته خبرې وکړې. په هغه کې هغه مهمه خبره یې دا وه چې اوس نو هغه وخت راغلی دی چې باید د پکتیا د خلکو اوسېدونکو ته د هغه غوښتنې چې دوی درلودې، هغه ضرورتونه چې دوی درلودل، باید هغې ته رسیدګي وشي. د په ځانګړي ډول د پکتیا د خلکو څخه مننه وکړه چې واقعا حوصله یې کړې ده، ځکه درې دمیل کاله تېر شول خو د ډاډ ورکړي چې اوس یو شمېر پروژې چې مخکې په راپورټ کې یادونه وشوه دلته به عملي کېږي او دا توجه به نور هم د پکتیا ویلې ته اضافه شي. د په ځانګړي ډول دا خبره وکړه چې حتی د ولسمشر تر دې وروسته چې دلته برېښنا راغله چې پکتیا په یوه صنعتي کې بدله شي، قدامت لري د هغې د رغونې غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی هم بالفعل هغوی ته ځواب دا شوی چې په شپږو میاشتو کې به د ګردیز د تاریخي بالاحصار د اساسي
ډېره زیاته مننه. د امنیت په تړاو هم کرا ته وایس، ولسمشر د پکتیا د امنیت د ارزونې لپاره هم هلته سفر کړی دی، ویل شوي چې امنیت هم ارزوي دی، په دې اړه هم څه خبرې شوي دي؟ ولسمشر د امنیت په برخه کې هم خلکو ته ډاډ ورکړی؟
دا مسلې درلودي. خپله ولسمشر له خلکو څخه غوښتنه وکړه امنیتي ځواکونو ته هم وظیفه ورکړه چې باید خپل امنیتي سبابي اضافه کړي او حتی په مثال کې د کورنۍ کار وزارت یو شمېر کسان وښودل چې هغوی کې علنګداري کړې وه. السلام علیکم. ولس نفر جنرالان هغوی السلام علیکم معرفي کړي دي. په زمن کې نن له غونډې وروسته موږ چې یوه دین معلومات لرو د پکتیا ولایت ملکي او پوځي چارواکو سره د هغوی کتنه وه. دا کتنې اوس هم دوام لري او د هغې ته تعقیب بیا مدني فورامو سره خلکو سره او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو سره خبرې اترې ولري. ولسمشر په خبرو کې چې په غونډه کې دي د دې خبرو تر څنګ خپله ولسمشر له خلکو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. په ډار یې وویل چې په روان کال کې به د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات کېږي او په راتلونکي 1998 مریض کال کې به ولسمشرۍ ټاکنې سرته رسېږي. د دې شفافیت ډاډ ورکړي کل خلق یو مستل چې باید انتخابات کې برخه واخلي تر څو د نړیوال صدا معلومه شي چې د افغانستان خلک چې د خپل اساسي قانون ته ژمنتیا او تعهد لري. همدارنګه د ستوري مسله یې ډېر زیات سره یاده کړه. د ټول لپاره به سره قانونونه اوچت کړي او د خلکو یو مستل چې تر دې وروسته دي او ولسي فشار وارسي چې ځکه مخالفین تر دې اضافه دوی دلایل نه لري هغوی باندې
من لو خیل صاحب کور ودان ډیر زیات مننه کوم استاد نه معلومات مر سره شریک کړل. زما همکار نجیب الله لو خیل چې پکتیا ته د ولسمشر د سفر او دغه د سرګندونو په اړه معلومات له تاسو سره شریک کړ. بیا هم په همدې موضوع تم کېګو ل دې سره په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استاد د پروژې د هغه ولایت د خلکو لپاره خورا مهم بولی. د پکتیا د خلکو استاد ګل پاچا مجیدی ازادي رادیو ته ویلي ولسمشر ډیره د هغه پروژو ته کار کړی چې ل پکتیاوالو سره ژمنه کړي او تمه ده چې نو پروژو ته به هم حکومت څنګه پام درنه ولري. پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر پړه از ما همکار یوسف خان زدان د خغلی مجیدی نظر په مرکه کې پوښتنه.
د جمهور رئیس پکتیا ته تاګه کې کومه چې ډیره مهمه پروژه ده هغه د پرمات سره چې نه تنها په پکتیا پورې اړه لري هغه یوه ملي پروژه ده چې د ټول افغانستان په نفع ده. یعنی هغه کومه ترانزیتي لاره یا د موادو رسول چې جنوب غرب او زیت دې لارې نه کېږي په سلګونو کیلومتر لاره نږدې کوي چې دا یوه ملي پروژه ده. د دې تر څنګ د امنیت قومندانۍ د تسپچریان کې چې په هغه عملی کې هغه امنیت قومندانۍ ودانۍ ړنګ شل نوې ودانۍ د دبر کې خو کېږي د کار د شروع کېدلو د بنسټ دبره
سو برېښنا ته اشاره وکړه چې عملاً د دغه لیک دوم پیل شو او 2.5 میگا واټ دی. د نورو پروژې خو به چې کله بشپړېږي هغه باندې به بیا هم غږېږو. له دې وړاندې هم ژمنه شوي په دغه ژمنو کې حکومت څومره بریالی او څومره کړي دي، خو آیا دا اندازه برېښنا د پکتیا لپاره کافي ده؟ کنه که څه هم ټوله 300 میگا واټ ده چې په وخت سره شاید زیاته شي، د اوس مهال لپاره په پکتیا کې که صنعتي کارونه مختزي او د خلکو روښنايي ته ضرورت وي اندازه څومره ده؟
او د اوس لپاره خو د مرکز د ښار لپاره دغه برېښنا کافی ده، ولی موږ تر اوسه پورې متاسفانه پکتیا کې فابریکې نشته دي او دغه ساحه غزول غزول شوی نه ده. نو پکتیا خو واقعا لکه نور ولایتونه ټول مناطقو ته برق ضرورت لري، خصوصا د پکتیا د اطرافو ولسوالۍ ته یا د اطرافو نایو ته. نو زه فکر کوم چې دغه چې کومه راغلی هغه کافي نه ده، ولی د اوس لپاره یې موږ ستونزې حل کېدای شي.
که څه هم تاسو د دغو پروژو د اهمیت په اړه وویل، په تېر کې هم رئیس جمهور چې ګردیز ته سفر کړی و ځینې ژمنې کړې وې، که هغه پرتله کړو دغه وخت سره دغو شرایطو سره، یعنې څومره حکومت بریالی شوی دغه ژمنې چې پکتیاوالو ته کوي هغه پوره کړي بیرته؟
د خاغل جمهور رئیس کومې ژمنې چې وي تر ډېره حده پورې موږ ورنه راضي یو، هغه تر ډېره حده پورې هغه کارونه ورباندې شوي چې دوی ژمنې کړي، لکه مچلغو بند او برق د پکتیا ته راوسته، د خپله د زرمت سرک دی چې دا یوه ډېره مهمه پروژه وه، او د دې نه علاوه یوه چې ډېره مهمه د اقتصادي مسله ده د پکتیا لپاره، هغه د جلغوزو د پروسس مسله ده چې جمهور رئیس دې کې زیات علاقه مندي ښیلي ده. تقریبا دغه پروسه به پروسس نه وروسته دغه تجارت به تر 600 میلیون ډالر پورې د کال ورسېږي، چې طبیعي ده د پکتیا د خلکو په ژوند باندې به ډېره مثبت اغېزه ولري.
پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه مو از ما د همکار یوسف خان زدران سره د ګلپاچا مجیدی مرکه او خبرې اوریدې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دا نور راپورونه، خبرونه او مرکې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او سوشل میډیا کې هم تاسو کولی شئ چې موږ وسارئ. اوس هم د سولې په تړه یو موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا په افغان جګړه کې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي. د دغې شورا مرستیالې حبیبې سرابي د یکشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د سولې عالي شورا په جدیت د هلمند له ولسي حرکته هم ملاتړ کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت د اوربند په ګډون ټول مسائل د سولې په وړاندې شوې طرحه کې واضح کړي او د طالبانو ځواب ته په تمه ده. زما همکار حدیث پردیس همدا شېبه په سټوډیو کې ده او په ډېره جزئیات شریکوي.
کچا هم څه باندې میاشت وړاندې افغان حکومت د کابل کانفرنس د دویمې ناستې پر مهال طالبانو ته د سولې په طرحه کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو د سولې عالي شوراوي دواړه خواوې باید اوربند ته غاړه کېږدي. د دغه شورا مرستیالې حبیبې سرابي د یکشنبې په ورځ کابل کې د یوې خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند غوښتنه دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ته راجی کېږي.
باید در نظر داشته باشیم که طرف های درگیر باید اتفاق
نموری وای تا باید په پام کې ولرو چې د اوربند غوښتنه باید د دوړو خو ولوري وشي. مونږ له دوړو خو غواړو چې اوربند وکړي او سولې ته مخه کړي او هر څومره چې د اوربند موده ډیره وي ګټه خلکو ته زیاته ده.
هر چی بیشتر آتش بس باشه به مو اندازه به نفع مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې اغلی سرابي د سولې د ټینګښت لپاره د هلمند له ولسي حرکت د ملاتړ تر څنګ وویل چې طالبان باید د زوریدلو افغان مېرمنو غوښتنې ومني. د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت چې له پیلېدو یې وونی تیریږي د جګړې د درېدو او اوربند غوښتنې مطرح کړي. د دغه حرکت ځینو غړو د نه خوړو اعتصاب هم وکړ، خو طالبانو په خپرې شوې اعلامې کې ویلي چې اعتراض کوونکي دې خپل اعتراض په دغه ولایت کې د میشتو امریکایي ځواکونو د ډیم مخې ته وکړي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو بیا په احتیاط د هلمند پرلت کوونکو له غوښتنو هرکلی او ملاتړ کړی. تر دې وړاندې په کابل کې هم پرلت کوونکو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د درې میاشتنی اوربند غوښتنه کړې او دای ویلي تر هغې چې د غوښتنه نه وي منل شوې د کابل په حضوري چمن کې باید د پرلت خیمه ولاړوي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اوربند په ګډون طالبانو ته د سولې په طرحه کې ټول مسایل واضح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به ډیر ژر د انډونیزیا او یو میاشت وروسته به سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه هم جوړ شي.
ډیر زیات مننه کوو پردیس صاحب. کوربدان، اوس هم د انتخاباتو په تړه یوې موضوع ته راګرځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان ترڅنګ ولسمشریزو ټاکنو ته هم د چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دې لپاره چې د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې اندېښنې موجودې دي. دغه کمیسون سرلووسه دغو انتخاباتو ته کار پیل کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع پاړه نور حل راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې تر انتقادونو وروسته چې ګواکې دا کمیسون په اوسني ظرفیت د انتخاباتو د ترسره کېدو وړتیا نه لري وایي کمیسون د راتلونکو ټولو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی لري. د دغه کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې ځینې اندېښنې شته، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې برخه کې هم کارونه پیل کړي دي.
و ما قبلا هم یک کمیته را تشکیل دادیم و این نگرانی ما هم است.
دی وی په دې برخه کې مونږ هم اندیښنې لرو، خو مونږ مخکې یو کمیټه جوړه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره سرلوسه کارونه پیل کړي او ان شاء الله چې د خلکو اندیښنې په پام کې نیول کیږي. دا کمیټه خپل کارونه بیل تر سره کوي او مونږ د ولسمشرۍ انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لرو. خغلی سیاد د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه وویل چې دغو انتخاباتو ته د حمل د میاشتې له 15 نیټې نه په مرکز او ولایتونو کې د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیلېږي. د کمیسیون د معلوماتو له مخې د سور د میاشتې له 15 نیټې بیا د جوزا تر 8 نیټې پورې په ولسوالیو او د جوزا له 9 نیټې بیا د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې په کلیو کې دا لړۍ دوام مومي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي د امنیتي ځواکونو په همکارۍ نهو ولایتونو ته د اساسي موادو لیږد بشپړ شوی او نورو یو اولس ولایتونو ته هم لیږل کیږي او یولسو نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. دا کمیسون وایي د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه ترسره کیږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي دي چې د جمهوري ریاست انتخابات به په 2019 کال کې په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په خپل وخت د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي.
انتخابات ضرورت مردم افغانستان است.
دوی انتخابات د افغانانو اړتیا ده. کومه نیټه چې اعلان شوي نو له شک پرته به ټول ملاحظات هم ورته په پام کې نیول شوي وي. بیا هم مشرانو جرګه په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه کوي او موږ له دغې پروسې ملاتړ کوو. بل خوا د انتخاباتي چارو یو څارونکی جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت په هغې کچې نه دی چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره کړی شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو کولی شئ ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې په 3.15 FM د افغانستان په ټولو لوی خورونو کې په رڼا توګه واوري. د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت لا خرابیدونکي حالت سره مخ دی. د دغه ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبه پر ورځ د 1400 مریض کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په دغه مال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 15% لوړ شوی چې دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلي خلوتګر دغه شان ویل چې حکومت د دغه وضعیت په لا خرابیدلو کې رول درلود. اجمل تورمان پرې نور معلومات لري.
د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت لا خرابیدونکې ګڼي ټینګار کوي چې په دا شان یو وضعیت سره به ان پلازمینه کابل هم د خبریالانو د فعالیت لپاره خوندي نه وي. د دغه ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یک شنبه په ورځ په 1499 مریض کال کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت نه د راپور وړاندې کولو پر مهال حکومت په 14 مواردو کې چې د خبریالانو نیول په دولتي پوستونو اجمار او پر رسنیو کې د نفوس موارد هم شامل دي تورن کړ.
وضعیت خبرنگارا داره هر روز بدتر میشه و
د وی د خبریالانو وضعیت پرستر بری خرابېږي او تر دې وروسته به موږ ان د ولسمشۍ مانی څنګه ته هم د خبریالانو د خوندیتوب شاهدان ونه وسو او کدلته د خوندیتوب احساس ونه کړو نو د افغانستان په هیڅ وسیمه کې خوندي نه یو.
بر خبرنگارا جای مسون نخواهد بود.
خغلی خلوتګر وایي د حکومت له خوا بیلا بیل پوستونو ته د خبریالانو ګمارل چې شمیر 50 تنو ته رسیږي د خبریالانو د غږ بندولو لپاره یو هڅه وه. د نوموړي په خبره اوس یو شمیر خبریالان د بیان د ازادۍ خلاف شوي چې دا په دې لاره کې د ورکړل شویو قربانیو په وړاندې یو ستر جفا ده. په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت د لا خرابېدو په اړه په داسې حال کې ویل کیږي چې د نوی په خبره دوی په تیره یوه اونۍ کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښنې څو قضیې چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د عکاس مسعود حسیني د آریانا تلویزیون د عکاس او د غشان د شیبی راډیو د خبر د څانګې د مدیر د وهلو ټکو لو قضیه پکې شامل وي ثبت کړی دي. د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي په 1499 مریض کال کې دوی د خبریالانو په وړاندې د توتیخوالي 1600 د وژنې 19 د ټپي کېدو 1400 د نیونې 14 د وهلو ټکولو 23 او د ګواخ 18 موارد ثبت کړي چې په ډیریو کې حکومت خکېلو. دوی وایي چې په ټوله کې د 1995 کال په پرتله په 1499 مریض کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 50% زیات شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره د حکومت د هڅو ادعا ردوي. دوی وایي موږ د خبریالانو د ستونزو د اواري په برخه کې د پام وړ انعطاف لرو او دا اراده لرو چې هیڅ یو خبریال ونه ځورول شي او که داسې وشوه یو کمیټه شته چې ورته رسیدګي وکړي. اړوند ارګانونه مسؤول دي چې خبریالانو سره د تاوتریخوالي موارد وڅېړي او هغوی چې د خبریالانو سره ناسم چلند کوي سزا ورکړي. موږ کله هم نه غواړو چې دغه لاسته راوړنه زیانمنه شي. د دې ټولو انتقادونو سره سره د خبريالانو د وژنې او دوی سره د توتيخوالي دوسیو ته نه رسیدګي هغه څه دي چې یو شمیر خبريالان ورته ګوت نیسی او وایي چې وضعیت د غشان دوام مومي د خبريالانو او رسنیو کار به تر ډیره اخیسمن کړي. د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي چې دغه وضعیت ته پام ونشي روان کال به هم د خبريالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. ازادي رادیو تاسو ته پر وخت کرا او دقیق خبرونه وړاندې کوي. هله ده چې تل مو ملتیا وکړئ، په سوشل میډیا کې هم زموږ سره اوسئ، زموږ د ویب سایټ لارې هم خبرونه وګورئ او ولولئ. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې خلکو ته په وینا کې وویل چې د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته به پاملرنه وشي او دا ولایت به لومړۍ درجه ولایت ته ارتقا وکړي. په کابل کې د اباسین زدران د تجارتي مرکز یو شمیر هټیوالو نن پر کابل ښاروالۍ د فساد تورو لګو او پر ضد مظاهره وکړه. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د میزان په 28مه د انتخاباتو د ورځې تاکل یو ښه اقدام وبله او ستاینه یې وکړه. د سایبیریا سیمې د کیمیرو وخار په یو تجارتي مرکز کې د اور د لګېدو په پیښه کې د لسګونو کسانو لمړینې وروسته د دې سیمې والي له خپلې دندې استعفا وکړه او هغه روس ډیپلوماتان چې له امریکا څخه ایستل شوي دي نن په دوو الوتکو کې مسکو ته ورسېدل. د هغه ډیپلوماتان دي چې په برتانیا کې د یو روس ایجنټ د مسمومولو له پیښې وروسته د لویدیځو چارواکو د غبرګون په ترڅ کې له دې هیوادونو ایستل کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان مشران جرګې د کرکټ د ملي لوبډلې وروستۍ بریاوي او اتلولۍ وستایلې. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې د یکشنبه ورځې په مومی ناسته کې ویل چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې تل ولسته خوښۍ او ویاړونه راوړي او تل د هیواد نوم ځلولې ده. ښاغلي مسلمیار د 2019 کال نړیوال جام چالیو ته د افغان لوبډلې وتل او د غوروي پړاو چالیو د اتلولۍ جام ګټل د افغانانو لپاره لوی لاسته راوړنه وبلله.
د دې ویاړ افغانان ته وباخه چې عامې ورلد کپ ته لاره پیدا کړه. عامې هغه هغه کپ ځان سره راوړو. بیا ستاسو اتلولۍ ستایو، درنه مننه کوو. کور مو ودان.
په پای کې د مشان جرګې لخوا د ملي لوبډلې لوبغاړو ته مډالونه او د ګلونو ګېډۍ هم ډالۍ شوې. د افغانستان د هاکي فدراسیون وایي د بودجې د کمښت له امله ښایي د هاکي ملي لوبډله د پاکستان له سیالیو پاتې شي. دغه فدراسیون د خبرونو مسول محمد کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې 15 میاشتې وروسته په پاکستان کې د شپږو هیوادونو ترمنځ د هاکي سیالۍ وشي چې افغانستان ته هم پکې بلنه ورکړل شوې ده. ښاغلی خوشبین وایي د هاکي فدراسیون لخوا هڅې روانې دي څو د دغو سیالیو لپاره مالي امکانات پیدا کړي او د هاکي لوبډله په دغو سیالیو کې لګډونه پاتې نه شي. دغه په خبره ټاکل شوې چې تر دوه راتلونکو میاشتو پورې د هاکي ملي لوبډله په یو تمریناتي کمپ کې د ګډون لپاره هندوستان ته لاړ شي او د هسپانیا د لا لیګا سیالیو لړکې تیر شپه ریال مادرید لاس پالماس ته ماتي ورکړه او د بارسلونا او سیویا ترمنځ لوبه بیا 2-2 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون د معلوماتو مخې د ریال مادرید او لاس پالماس ترمنځ لوبه کې رونالډو له دې عمله ګډون نه درلود چې د یوونتوس په وړاندې سیالۍ لپاره په تمریناتو بوخت و. خو د نوموړي په نشتون کې ګریت بیل او کریم بنزیما د خپلې لوبډلې لپاره ګولونه ووهل. خو د بارسلونا او سیویا ترمنځ لوبه کې بیا بارسلونا د لوبې تر 80مې دقیقې پورې لمات سره مخ و. خو د لوبې په پاتې دقیقو کې د میسی او سوارز په ګولونو سره لوبه 2-2 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د لا لیګا سیالیو په جدول کې بارسلونا د شپږو امتیازونو سره لومړی، اتلتیکو مادرید او ریال مادرید د څلور شپږ او درې شپږ امتیازونو سره دوهم او دریم ځای کې قرار لري. په ورزشي خبرونو پای نام د سره د روانې خبرونه خبري برخه پای تر رسیدي. د خبرونه پاتې برخه د وونیزو پروګرامونو د انصاف پلټ کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړي شوی. تاسو اوریدو تر بولو
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالکریم عزیزی شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې لسبان د لسو کلونو راهیسې یو ولسوال پر خلکو حکومت کوي. دی وایي د دغه ولسوال له چلنده خلک تنګ شوي، ځکه چې یو کار هم له قانون سره سم نه دی او په سیمه کې د خشونت او ناوړه چلند یوه نمونه ده. دی دا هم وایي د ولسوال برور د ولسوالۍ امنیه قمندان دی او د ده له چلنده هم خلک راضي نه دي. د دې ستونزو مو د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې او د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړه. لومړی به د عبدالکریم عزیزی او ورپسې به د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
رورستانوم څه ده؟
عبدالکریم عزیزی
ستونزه ده څه ده؟
پخوا زما وظیفه په کابل کې د نجیب په وختو کې، بیا چې نجیب سقوط وکړ خو وضعیت خراب شو، زه ولاړم دغه ولسوالۍ ته. هلته مې یو دوکان ونیول چې شپې ورځې مې تېروله. سه پر هغه شپه چې مجاهدین بیا راغله، دغه سلیم پخوا چې و اوس مړ دی، په انفجار کې مړ شوي دي، دا نفر خدمت و د حضرتانو دروازه کې. بیا چې دا توپک واخیسته قومندان سو، بیا ولسوال سوالته تر اوسه چې د دوی زمنه اوس قدرت د دوی زمنه په لاس کې ده. یو څلور کاله د مخه یو شهر انفجار ورکړی دی، مړ شو بالا.
عزیزي صاحب، اصل موضوع ته راوګرځه چې ستونزه څه ده؟
مشکلات په دې اکله جناب محترم دا دي چې په تاسو ور لاس کالو کې چې قرضه راغلی دي، تر اوسه خلک ژوند دي بيخي د دوی د لاس خراب دي.
د دغه غیر قانوني کارونو هغه مثالونه څه دي؟
مثلا زکات او عشر دغه د خلک څخه ټولې په هر کال کې تقریبا سل خروار دو سوه خروار د خلک غنم ټولې.
تاسو ویل چې سلیم ولسوالو هغه مړ شو، دغه ولسوالي چاته پاتې شو؟ به
دای چې مړ شو، دای د دوی ځامن اوس یو قومندان دی، یو ولسوال دی، یو امر امنیت دی. دا ټول ولسوالي اوس دغه سلیم د ځامن په لاس کې دي.
دا حکومت مقرر کړل؟
یا یا سب حکومت حکومت دوه درې نفر واستول د دوی پلاس مکتوب ورکړ چې ته ورسره ته ولسوال هلته تللی دي. سلیم ځامن ورته وویل چې مرګ غواړي که ژوند، که مرګ غواړي خو لاکه زما بالا ورسه. دغه مکتوب یې ځینې سریل بېرته رخصت کړی دی. څوک نه پرېږدي هلته چې ورسې هلته ولسوالي وکړي. اوس هم فی الحال یو چا د دوی سره چې و د ملا ابراهیم په نامه د دوی سره و د زولي د قوم یو جلا برخه دی. دا ښه سړی دی، بد سړی نه دی. خو دا یو څو ورځې د مخه راغلي دي، دی د قومندان امنی په صفت تعین شوي دي. اوس د دوی د لاسه هلته نشي تللی چې ته ولې زموږ بېله اجازه تللی دي، هلته ځان قومندان مقرر کړی دي. نو دی فشار اوس هم په فراه کې دي. نو خلک ډېر په ستونزه کې دي جناب محترم. یو خو بې سواده خلک دي، دغه سلیم او د دوی زامن چې دي، د خلک سره بېخي بد چلند کوي. دغه روشنفکر خلک چې دي ټول د لاسه مثلا یا کندهار ته راغلي دي، یا هرات ته تللي دي، یا نیمروز ته تللي دي. خلک په عذاب دي. سر
داسې یو څو مثالونه ویلی شي چې چا سره زور زیاتی کړی، یا تا سره یا نورو خلکو سره؟
ما سره خدا سي زور زیاتی کړی دي. زه د قانون اساسي تصویب په سر ولاړم هرات ته. څوارلس ورځې پنځلس ورځې زه بندي وم، قوته قلفي بندي وم، ولچکه زولانه او دون لاتې ورکوي چې تر اوسه زما پښې درد کوي، په پښو نسم تلی. دا خو یو زما پاکله چې دا کړی دي. او بله هلته یو رئیس مادومار دی، د دوی زوی یو چا وژلی دي. ښه، دغه رئیس مادومار لورې واخیستې، خپل نفره ته ورکوي او مځکې په بل چا خرڅ کړي. دا دوم. بل څوک اربع مصدومی شي د روبات د کلي دی، دا هم د یو چا سره جنجالي وکړي، ماما او خورزده وو. بلاخره دی هم لوري ورکې خپل نفر ته، او د دوی مځکې هم په خپل سر دغه سلیم او د دوی ځامن بل چا ته خرڅ کړي. اوس هم دیزه مثلا یو د قرباني په سر زه تاسو وایم چې خلک قرباني کوي. څوک هیڅ حق نه لري چې یو پسه یا غواو یا غوایې یا بلا چی پوس او یو پسه دغه نفرو دي. نفرو دلالان دي مثلا کله تزي دوی فارچو ورکه ده غوشه او پوسټ ده شان تولی او په کال کې 200-300 خروار غنوم د خلکو او شراخي مصرفي ټولته
دغه مر نه خالي چې تاسو سر رواني دي تاسو او نور سره تاسو دا شکایت والی ته رسولې یا کوم بل مقام ته
ګوره ما خپل څلور تنځه کال زه تللم کابل ته ما د هغه وخت یو چا وزیر و هغه ته مې عرض وکړ بیا زور نه رسېدی سلیم هلته د سوال و تر اوسه د دوی زامن پخوا خدای ولسوال اوس زامن یې ولسوال دي قومندان امنیت دوی دي مثلا عمر امنیت د دوی د خلک داسې چلند کوي او بل خبره سب یو کال دوه کاله د مخه یو په یو کلي کې مړ پیدا شو دی د درې کله د هر کله لاس لکه خلک یې جریمه کړه چې دا مور تاسې پیدا کړه دا چا مور کوي ګوره جناب محترم دغه ناخوالې پیش استانو نو زه غواړم چې زوان ژاس بل ارګانو ته تاسې ورسوئ ما په هغه وخت کې درې څلور کاله د مخه ما امنیت ملي ته مثلا نور ارګانو ته دا کشفي ارګانو ته ما دغه ګزارشونه ورکړي دي تر اوسه جامع عمل نه دي رسېدلي د زما ګزارشونه چې مې ورکړي
تاسې ویل چې د ولسوال زامنو دغه ولسوالۍ په زور ونیوله د امنیت قومندان نوم هم تاسې واخیستو د امیر د امنیت نوم هم تاسې واخیستو دغه نور خو به د حکومت لخوا مقرر شوي که نه
دا دولت هم خو تاسو ته معلوم دی مثلا په پارا کې داسې خلک هلته راځي چې دوی خو روپۍ لري صاحب چې 50 لکه یا 100 لکه یو والي ته ورکړي یا قومندان ته ورکړي بس د دوی یو مکتوب ورته لیږي چې ته هلته قومندان یې دی یا ته ولسوال یې دا ناخوالې څه نو چاته ژاړو چاته ورسو دا خبره چې مې وکړه په خدای بیله قید و شرط مې تا ته وکړې د هېڅ چا سم نه بیریږم او ما د خلاصه دا خبره تا ته کړې دي نو دا ستونزه زموږ په ولسوالۍ کښې څه عزیزه اوس هم په خدای خلک دومره حق نه لري چې د یو کلي بل کلي ته ورسې دي مثلا دا ښځې چې ورکوي په خدای چې د دوی اجازه نه وي ولکه څوک خپل لور چا ته ورکړي
ستا او د پرچمان د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه څه ده
نو خلک دا غواړي چې یو سمه ولسوال هلته ورشي یو سمه قومندان ورته چې باسواد یې خلک را ټول شي د خلک ستونزې حل کړي خلک دا غواړي نو خلک بل شی نه غواړي
مهرباني تشکر
مننه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو لمړی د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې لوایان دی اغلی منیره یوسفزاده سره شریک کړه اغلی یوسفزاده د فراه ولایت د پرچمن له ولسوالۍ نه د کریم عزیزي په نامه یو کس ټیلیفون کړی چې د پرچمن ولسوال له سباندې لسو کلونو راهیسې ولسوال دی او خلک یې له چلنده راضي نه دي ستاسې نظر مو غوښت
پیام دارم برای هموطن مو که مطمئن باشن که حکومت نسبت به مشکلات مردم حساسیت های خودش داره
دغه هیوادوال ته دا پیغام لرم چې دی ډاډمن اوسي چې حکومت د خلکو د ستونزو د حل لپاره حساسیتونه لري او د دې لپاره چې یو مثبت بدلون رامنځته کړو باید مشورې وشي د پرچمن ولسوالۍ د وضعیت د ښه والي لپاره چې ارزونې ختمې شي د جمهوري ریاست له مقام سره به شریکه شي چې وروستی تصمیم ونیسي
د انصاف پلټکه
د عبدالکریم عزیزی په خبره د پرچمن ولسوالۍ د امنیت قومندان هم د ولسوال ورور دی او د ده له چلنده هم خلک خوښ نه دي دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له ویاند ښاغلي نجیب دانش سره شریکه کړه ښاغلی دانش په دې اړه مو ستاسو نظر غوښت
ما این موضوع را یک دفعه بررسی بکنیم که قومندان به اساس چی و چگونه مقرر شده و یا
موږ به دغه موضوع یو وار بررسی کړو چې دغه قومندان څنګه مقرر شوی له کوم وخت راهیسې دلته قومندان دی او په کوم هدف تر اوسه په دغه څوکۍ پاتې دی د اصلاحاتو کوم پروګرام چې موږ پیل کړی دا حالات پکې هم شامل دی
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د فراه ولایت د پرچمن له ولسوال او امنیه قومندان نه چې ورونه دي خلک راضي نه دي او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې دغه مسأله به وڅېړي او په اړه به یې تصمیم ونیول شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله. نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت الله جان په نامه باندې چې د خپل نوم د خپل پلار نوم نشي ښودلی، دا وړ مې ورځ راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان یې دی د لسو کالو په عمر باندې دی نوکې د دماغې ستونزه لري، که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وي، پر دغه شمېرې باندې 0 50 53 3 4 هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم حاجی اسماعیل میوند ولایت ستاسو دغه راډیو یو نفر پیغام پرې ایښی و. زما یو زوی دی حضرت په نامه، 7 کاله مخکې ورک شوی ده. یو نفر پیغام پرې ایښی و، نشماره یې ما ټپ نه کړه. خدای وي چې هغه پیغام دې یو پلا بیا راته خپور کړي او یا په دې اړیکه را سره تماس ونیسي. 0 50 50 99 500 شماره یو پلا بیا تکراروم، 0 50 50 99 500 دغه ورور زما پیغام اوري د پنجوي کې زه پیله حالیم ورته یا د پنجوي د جامې پر مخامخ د پیسو ته راځه تامن
نا ساستند د دته د دادګر په نامه یو سړی زما سره را سره د یو پلا وای زه د نه دالیم، یو پلا وای زه د مزارې یم، څلور کاله کې سره سره د بدر لمبر د جنگ راته وای زما نوم ارمان شاه ده، زه د یلمنه خبره کوم. والسلام.
زه حاجي ګل محمد د هلمند ولایت خبره در سره کوم. د لوی مانده په باوړۍ کې یو لوی مانده کې یو مړی پیدا شوی دی، د تر مټه یې تعویز غوښتو، نور نه د شکرا ورڅخه د نشه ورڅخه ده د پېژندو وتلی دی، د خان هغه په نامه دی. د تعویز کې چې د مټه ته تعویز موږ را خلاص کړي چې ومه کتئ د خان هغه په نامه دی. هر روز چې په اړه معلومات غواړي مشترکی په دغه شمیره اړیکه ونیسي.
زه عبدالباری عدل د زابل د ولایت له صفا ولسوالۍ څخه زنګم. په تېره اونۍ کې یو پیغام خپور شو د جانان په نامه، جنانت په نامه، په دغه اخښه یم. په دغه سړی دغه زما نمبر کوم ماته زنګ ووهي ډېره مهرباني دی، او یو دا پیغام درته راته خپور کړي. 0 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
نو من په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورک و د شاغا په زیارت کې ما داسې ادلې پېژنم هم نه ما دا ویلي زموږ یو دوستان و هغه یو د بل هلته کې اعلان وکړي نو زه به راکړه په شمار هم پوهېږم دغه شمار راکړه ورکړي اسلام لاندې میږي دم نه ما دا خوندزوی و یوه اعلان ته ورکړئ ما شماره وم نن ورځ ما هېرم و په کندهار کې د کندهار اوس په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغسې خواري کوي خو دغسې د هغه سره دی بالا زه خو نو دغه زما پیغام دي هم رسېږي
دا د زما ازادي راډیو ته دا پیغام زه پرېږدم چې نن د نن ورځ چې د نجولا په نامه سړي پیغام پرې ایښی و چې نجولا دې ما په جنګ ووایي په دغه لمبر زما سره تماس ونیسي خو موږ دا لمبر ورننیوی روانه او تا موږ د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې دغه د نجولا د نامه پیغام چې پرې ایښو دا او موږ ته دوم ځل دپاره نشر کړي یا دې هغه په دغه اشاره باندې اړیکه ونیسي پر اوسه یو اتیا یو سلو اته دېرش درې سوه درې دېرش سلام
زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته یو هلک دی د یو اتو اوو کالو دی
نو هم په پښتو خبرې کوای چې هم په فارسی. نو دوی خپل نوم اسمت یادوي، کله وایي زه د شعبان یم، کله وایي د کوم ځای دی یم. نو دا مسلمان ورو چې ما سره دلته لمونځ پر ځای دی، په دغه لمبر دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر دوه واره اووه څلور پنځه درې پنځه دوه واره اووه
وارث ترخیل مغم د دساف څخه دلته او کاستا د امشا په نامه سن به یې پنځه ویسیام داسې شپږویس کلن. نو داسې د ساده غوندې ده، کله په یوه ځای او کله په بل ځای کې اوسېږي. نو که د چا ورور یا همداسې څه کېږي نو دې شمارې ته دې زنګ ووهي، صفر اووه درې صفر دوه یو دوه یو صفر صفر. بیا تکراروم، صفر اووه سوه دېرش یویش یویش صفر صفر.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211211415.
بلی السلام علیکم، زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کوم. زما یو وخت ورک دی د عبدالستار په نامه دی، حاجي عبدالعزیز زوی دی، اصلي موږ د باغران یو. په باغران کې د خود یو شپږ کاله کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه دی. د ده په حق له چا څوک معلومات لري یا دی زما غږ اوري، موږ ته دې پر دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د سی ویو نمبر دی 0202 5525. بیا صفر په پای کې دا زموږ د سی ویو نمبر دی. هر څوک د ده په حق له یا معلومات لري یا د علم غږ اوري، موږ ته دې په دغه شمېره باندې معلومات راکړي، یو لکه باندې جایزه ورکول کېږي.
السلام علیکم، نادر ادبی ټول کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس نیولې دی. زما یو خوریی دی تا د لجانو میزي، دا دوه میاشتې کېږي چې د کوره څه وتلی دی. یار مسلمان ور که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر څلور دوه نوي اته شپېته شپږ شپېته. هر ور ته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه محمد داود خاتمال د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوال هم دی، تقریبا دیرش کلو په عمر کې دی. تقریبا یو میاشت کېږي چې هغه بدرکه شوی دی، د مړه او د ژوندي هېڅ معلومات نه کېږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دېرش مړه دا زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه څلوېښت کته شل نوي نیمه میرا یو ځل بیا تکراروم 0000024341.
بلیا السلام علیکم، زه زړګی خوشحال یم د دم کلی د انګریانو څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما دا کازوی دی په ودن نمیږي د زاودین ورور دی. دا یو شپږ میاشت کېږي د کور څخه نظر کڅوی دی، تقریبا د اوه کالو دی. از مسلمان ورور چې پیژني هلدلی دی په دا شمېره چې زنګ ووهي 0000025. وسلام.
السلام علیکم، زه رز محمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. زما یو دوه عزیزان دي، زما یو ورور یې واخیستی دغه دوه کاله درې میاشتې تقریبا کېږي نادرکه دی. د ورور نوم یې ګل احمد دی، د ماما ګلو سوی دی. او هغه شوی چې دی سردار محمد نومیږې د سرواره کس دوی دی. نو دوی که زما ږغ اوري یا په زندان کې یا د یو بهرنیو وادو ته تللي یا هر ځای چې په هره سیمه کښې چې زما ږغ اوري یا د دوی چک معلومات لري څو ورځې مخکې خو لا دا واضې یو یو دوه داسې بندیان عاید شوي دي. هغو دا خبرې کړې دي چې دا دوه مر دا دوه کسان هم دی د چک په زندان کښې خبرې کولې ده. لکه چې
یا بنجر آل سو ہے بنجر ماسا خابر دیتا نا خبر کری یا بنجر مرحب مخواہ چکو پا خبر نبی کولا سید ماسا رکھا نغشن احاد کوئی سے بلی حبالی نمت سفر و سفر شپاز و سفر و حتی در 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 مشلیران سفر و سفر دیاد و یا سفر لا اتکن در شلیران زلدع سفر و سفر و سفر و حتی در در سفر و سفر دواد و یو سفر نه اتتنزه هر سوچی چه شاقه بره ده دوها دوها کتانه رو خاره معلومات لره ما از که بلیه ربانه ده بش همدیش مرواره که ویس ما
سلام علیکم زاد الحجی ده علمان ده ولاد ده مساکلات ده ولسوالی و سیدون که ده پلاب نمی گلنور ده از ما ورو ده دریا کاله که ده چبرک ده اصلی نمی که عبدالحاد ده مشهور بکلنیار ده ولنور زیره که چوک پاره معلومات داری دا شمیره از مر شمیره از مر شده تماس وینی سیر چاره تویلی دی چی دا سپین بندک که پاس کرو که بنار دی
درست هجرت اللان دی مجد وزده گوهد منگ یه رو رکسه و ایونگ تیروزه رکسه و ایده مجد کابل خار که چه هر چه تا سر معلوماتی پدیش بده زکوی سپراویت دیش درویست یا زلاز مثلا
الو السلام علیکم ز شراسان غردی ز پختیا ولایت سرغنگم دما از اتان لان میگی زبا گوان دا دا یو کال کیږي که هر چا ته معلوماتي ما ته د پدغه شمیره اړیکه ونی چې سپار وو شپاک پنځه اته دوه شپاک یو پنځه درې خدای دې وکړي چې زده را دوه ما دا پیغام نشر کی او که هر مسلمان ته په دې معلوماتي چې هر ځای کنه ما ته د پدغه شمیره باندې اړیکه ونی شي او خدای پوکی چی پیدا شی کسان در طبیعتون مجازون ایدی را گرد ورد کردی نیده مرگ معلومات کیگی نیده زون معلومات کیگی فقط و سلام
سلام علیکم ازادی رادیو زم احمد ویس کندر ویلیت خبری کن زما یو رور دی دا جی پا نامی ما شوازی اصلی نمی اصلی محمد دی دا کندر ویلیت دی که دا پلار نمیه معلیم صاحب دی دا مشکلان که شورن که کار کهی دا ورور نمیه محمد ساری دا بل ورور نمیه لاله دی که دا دا او را کجیز تاک لارسلوک معلومات لری مرت دی پا دیش مرا جنگو وی و با گران که بندی وی و سره را لی خوبیا و از او را کسو مرت دی پا دیش مرا جنگو وی سیپر او سیپر اتا یو دو کنزه سیپر نه دریه یو وارد تلفون شوارا بیاتی کارو سیپر او سیپر اتا یو دو کنزه سیپر نه دریه السلام علیکم
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه او اوسېدونکی د باغران دی زه به ودین دغه خبره کوم که دا زما د ورور په حساب هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي تقریبا د ح یو نیم کال کېږي چې په کوره څخه ندرکه دی نو موږ ته هېڅ اوال و دغه موږ ته نه کېږي که دی زما اواز اوري یا دی هر ځای وي یا په یو پسه کې وي یا بل ځای وي یا بل ځای وي دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره یې ما ته دي ته دغه شمېره زنګ ووایي چې زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر پنځه دوه دوه شپږ یو دوه پنځه چې هر څوک په دغه کړه معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووایي چې شل زره افغانۍ شیرني ورکوي کېږي د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه نشري
که یو هلک چې نوم یې اسدالله عامر یې دولس کاله دی د پلار نوم یې عبدالواحد د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سپینتک د کلي اوسېدونکی دی پیالم یې کور په کندهار کې په لویه هلک شي د شاولي کور پر پم باندې دی د څلور دېرش ورځو راهیسې د خپلې هغې مدرسې څخه چې بلالویه نومېږي د جنډې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کې موقعیت لري نادرکه شوی دی که څوک په هکله معلومات لري یا چا لیدلی وي په دغه شماره د زنګ ووهي صفر اویا یو څلوېښت اتشپیت دریس و او ایا بلش میرا سپر ایا دو دیر یونی یو سلو تنگ اتیا
السلام علیکم. د غزنی ولایت افند ولسوالی در سره په تماس کې یم. نو دغه زما یو کوچنی خور راکړه ده، درې میاشت کېږي چې نه ده راکړه. نو که په چاته معلومات وي په دې شماره دې موږ ته زنګ وکړي. 0 اویا نه شپېته 10 2 سوه شپېته 0 اویا نه شپېته 10 2 سوه شپېته.
وعلیکم السلام. علیکم ما سلامونه قبول کړي آزادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته په دې هیله چې سبا زما یو د ماما زوی ورځ دی. دا تقریبا د 10 کاله کېږي. نو هر مسلمان ورور ته یې په اړه معلومات لري. یا دا هم خپله دې زما غږ اورې. نو د ټلیفون پر دې شمېرې دې راته زنګ ووایي. 0 اویا 15 3 4 3 9 2 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اویا 15 3 4 3 9 2 2.